باشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لیدې سات ډیره برخه درسي سات او د ازادي ملمتہ ځانګړې شوې. په درسي سات کې د بیولوژي مضمون د 12 ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي او په ازادي ملمہ کې په ایران کې لمیشت افغان سندرغاړي او شاعر مستان روشان سره مرکه شوې. راځي چې په سر کې د سات خبرونه واورو. د جرمنی د کورنۍ یو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وای له دغه هیواد په جرمونو د ککړو افغان کډوالو د اخراج لپاره د طالبانو له استادو سره تخنیکی خبرې روانې دي. جرمنی رسنیو د ښاغلي دوبرنت په حواله ویلي دوی غواړي د دغه خبرو اترو لپاره داسې پړاو ته ورسیږي چې د یو نظم لمخې د اخراج بهیر مخته بوزي. د جرمنی د کورنۍ یو چارو وزارت د مسولانو او د طالب استادو ترمنځ دغه تخنیکی خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې دي. کته هم ځینی نتایج شوی راپورونه خبر شوی چې جرمنی ډیپلوماټان غواړي په همدې مخه کابل ته هم سفر وکړي. خو دوچ ویلی د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر جان واتفل په حواله ویلي کابل ته د پلاوی سفر اړین نه بولی. جرمنی په 13 جولای میاشت کې یو اتی افغانان کابل ته ډیپورت کړل چې د دوی پټکو جرمی دوسیه درلوده. تر هغه وروسته د هیواد په برلین او بن کې د طالبانو دوه ډیپلوماټان هم ومنل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای واز زلزله ځپلو سیمه ته په سفر کې لمرستندویانو د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. یوناما په خپل اکسپانه د اغلی اوتمبای واز د سفر په اړه بیان او عکسونه خپاره کړي دي. په بیان کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای واز د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د خلکو زړورتیا استایلې او د مرستو پر سوالو کې د ښځو په حیاتي رول ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو دمګړی د 1.9 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې لدې بودیجې پرته به کورنۍ را روان ژمي ونه وزي. ملګرو ملتونو اندېښنه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروسته یو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا رستنیدنې لا پسې وضعیت خراب کړی. په دوحه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له حضور سره هممهاله د قطر صدر اعظم د اسرایلو لپاره د سزا غوښتنه وکړه. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د عربي او اسلامي هیوادونو د سرمشریز څخه یو ورځ مخکې د یک شنبه په ورځ دا څرګندونه وکړه. هغه په خپل وینا کې وویل چې قطر د اسرائیل او حماس په جګړه کې د اوربند د ترلاسه کولو لپاره د مصر او متحده ایالاتونو سره کار کولو ته ژمن دی. د شیخ محمد په خبره د اسرائیل او برید چې د حماس د 15 غړو او د قطر د امنیتي غړي د وژنې سبب شو د منځګړیتو په اصل باندې برید ګڼل کیږي. د اسلامي او عربي هیوادونو مشران او بهرنیو چارو وزیران د اسرائیل د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي خبرګون په سر د خبرو لپاره ټول شوی چې د حماس افراطي ډلې مشرتابه په دوحه کې هدف وګرځوله. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو یک شنبه اسرائیل ته ورسید. او د ترکیه په پلازمینه انقره کې په لزګونه زره خلکو د یو قضایي دوسیه په وړاندې لاریون کړی چې ممکن د اصلي مخالف ګوند د مشر د ګوښه کولو لامل شي. دا قضیه د ګوند د سلګونه غړو په وړاندې د یو کال اوږدې قضایي ځپنې برخه ګڼل کیږي. لاریون کوونکي د یک شنبه په ورځ د ترکیه بیرغونه او د ګوند بینرونه له ځان سره لیږدول او د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوله.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوست. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنه سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندۍ موجودات چې دی هغه خپل ژوند سر تر رسول لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخت پر چې حجروي تنفس اجرا نشي د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلېږي. موږ داسې وایلی سوچ په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. څومره استاد سي درس په نن دی پیته می صفحه څخه تر اته شپېته می صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا دا حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریپس دوران ته. کریپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسه راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټي پی انرژي چې د اته دش ای ټي پی انرژي کاربون دای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه د ای ټی پی تولید لید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریپس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر حوازی تنفس چدی د هغه برعکس دی، د هیڅ کله خپل د عملیه سر ترسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل حوازی تر غیر حوازی تنفس سر ترسی. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي. چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب ترمنځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې پټل تولیدوي. چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ او ویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي. او نباتات چې د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منسونه توپیر دي او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرمه چی جوړو او صحتمن بیاست. شرف لاس د دولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي این ای او جنټیکي انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوسټ ولا چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر سیړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکي انجینری رامنځته سو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینټیکي انجینری چې و هغه رامنځته سو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او تاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وي نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1898 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدل چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشله چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي دوی را ولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې وي هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښې کې ښکارا سو همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوه غو د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کوم ډي ان ا چې د هغه د کوم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې پدې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پات سوچ پدې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دیو توانیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا او وشتل څه ډول منسره زی هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دا نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري هم دا رنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري په دې کې موږ وایو چې مثال دا نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي دا ګروپ بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا او ار ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلوي ګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاري یو د بسره تړاو لري ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ او تاسو راځو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوري یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي این ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه دخوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ڈی این اے چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ڈی این اے چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وه وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان اي او ار ان اي پیژندنه و چې ډي ان اي او ار ان اي څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادېږي ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده ډی ان ای په لاندې ډول واضح کړئ دویمه پښتنه ده د ډی ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډی ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن
آزادی میلمه.
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیر مننه چې مرکه لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سس ملمه یو ما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزل کې مو یا د هنر د شروع په مزل کې مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلي د نوالانو او عزیزانو ملګري سره په شوق په بندارو کې په میلو په کوزدو په وادو کې داسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب تا وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکاتو اجرا کول طول ریاضی شمیرې دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرها او نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرها او نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرها او نوت کې هغه یو نوت ځخه چې دا خپل په ځای کې نه یوما زبي ځای وایل څه ما به اصلاح کا. دا یو علم دی. ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی که او لا مو پسې ګړندی که، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع یې په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظ زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پوهېدو ډېر پانتونونه باید چې سړی اجرا به کړي. په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډېره غته علم دی او دومره چې ما زده سوی دی خپل د سندرې لپاره کولی شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي، زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا و شپیته اویا فیصده بلدیت لرم چې ارنج کوم. او زه چې په دې رشته چې متوجه سوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی، د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهربانی او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارا چې شروع کړه، اوله سندره چې ما وایلې دی په پرا زه د پرا ولایت یم، په پرا رادیو کې د مواد مخدر د ناکاریدو مبارک ما یو سندره وایلی دی زما ټول سندره چې د شیرونه د خپل جوړو ما په فارسی ژبه په دری ژبه جوړو ما د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې په مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي او دیگر نکار مخدره را مورفین تبا کرد نسل سبا را دا اولین سندره چه پا پرا رادیو که ما وایل ده بر سندره دا فراد دریا سره دا کوچه پا سریال که دا افغانستان رادیو تلویزیون بقیه ملی تالار که التما وایلی است دا کار دا پاره کار دنیا به انترنت رسیده است ما تا به حال بی سواد دا پا دریس دخت دا شپارس کاره که ولس کاله مخ که دا فرادریا سره پا یو کنسرت که ما اجرا کرده
خا او دا سندره چه تاسو وای تاسو تروس ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کرن چې وکومه د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مال ته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړی دی چې ما ته ارنج وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وایي د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نه سول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي هغه پیام چې زه غواړم خلک ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایلې دي دوه سندرې دي یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چې اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چرا نخوانم دا دوه سندر آخرین سندره دی چې ما وایلې دي اوسم پر نور سندرونه کار کوم یو سندره دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې ته ځان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وي کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وي ځینې کسان مثلا د نه څپو یا د یو لس څپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاړس څپی وي یا غ هجاګان وي چې په دری کې هجا ورته وایي نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوی آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستانه بیا لاړی هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي په کې ډیر قدر نشته آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو په کې انځور کړي
خو نو لودین صاحب ټول زما سندرې دا پیام ورسره شته وګوره په دې موسیقي کې مثلا زموږ تاسو په افغانستان کې تقریبا لس که دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون په ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري یو د لوګر ساز دی بل غرنی پښتو دی د غرنی ساز دی د پښتو ساز دی یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی یو کوالی موسیقی دی یو محفلی موسیقی دی یو پاپ موسیقی دی یو فولکلور موسیقی دی یو موزیکال دی دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چی وایي د موسیقی سره بس د تنظامیز پیامونه هسته یو مارش موسیقی دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی ټول خلک د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی او ما هغه کار کوم کنو موسیقی یو دغه راپ موسیقی دی چې پیدا شوی دی اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی په دې کې ژر ژر خبرې کوي خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته استوي او ټول دا چې دی مبارزي دی ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان دپاره دی کنو هغه هنرمندان چې پښو په دغه مسایل چې د رسالت په مسایل چې پښو پرېږدي د دوی ټول هنر سیاسي کېږي او مردمي کېږي په هر سندرې کې مثلا دا آخرنی سندرې چې ما ویل دی ګر خراسان په پارسی دی وګوره د دې ټول شعر زه تا ته وایمه تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم زده بنیاد مرا ویران کرده مرا آواره و سرگردان کرده مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده این کدام رسم و فرهنگ است این که بر من آر و ننگ است ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشانم همینم من نژاد آریانای کهنم کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم مثنوی و معنوی گنج من است مطلعهای شعر و آهنگ من است این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است دا از ما آخرینی سندر دی چې ما وایم
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول د پکې لورای ښکاری راته مونږ ویل چې له دې وروسته یو تحولاتو نه کوم متاثر شوه سندره کراته شعر وایي ایک شعر تاسو په ذهن کې وی البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید موسیقي باندې بندیز ولګید بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته د سندرغالي قدر نشته آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غوړی سندره کوي
سندر سوی دی لودین صاحب سندر سوی دی اوس اغم تا دکلمه کومه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم اگر گریزم چی را گریزم اگر بمانم کجا بمانم برای رفتن رای ندارم برای ماندن جای ندارم برای زیستن آل و هوای برای خوردن نان ندارم من از محبت چیزی ندیدم از مهربانی نشد نصیبم در جنگ و وحشت خسته گشتم از صلح و وحدت هیچ نشنیدم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم من در بهاران سرد و خزانم من در بهاران سرد و خزانم اسیر ظلم جبر زمانم ویرانه ساخته است میهنم را آواره و بینام و نشانم باید بخیزم باید بتازم باید خودم را از نو بسازم لودین صاحب ز یو انسان یما پا افغانستان که پیدا سوما و غد سوما دومره دست ما چی کرده ام دومره ازده ما چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات مو نشده اما دومره پا دی شرایط که زن مو عیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده کوما ده سافتیار سه استفاده کوما ده نره سر ارتباط لروما ده رسانو سر ارتباط لروما او دومره کوله توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسوما و مخاطبین تا ورسوما اوس وګوره از موږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دی موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې حق نه لري چې سندره ووایي حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن سولار سي هغه څه ژوند چې موږ غواړو هغه احساس چې موږ لرو هغه موږ ته زمينه نه دی برابر او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي خو زه وایم وروره زه و ته خو یو رقم تا هم یو انسان زه هم یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تا تمام په د نور په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو یو فاسد سړی یم یو یو بد اخلاقه سړی یم خو زه داسې نه یم خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اوړې ته وینې د دګر سره د انسانانو دپاره د سولې دپاره د ورورولۍ دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ما ته اجازه نه راکوي ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د دا مسلک چې ته لري لاس واخه
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته چې تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لري بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یو انتخاب کړی راغلی غونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري په ایران کې فشار نه دی او د غراز په کډوالو باندې ورستر بلې چاپیل او لویږي تاسو د کډوالۍ څنګه سره مدیریت کوي ځکه تاسو د ښکاری چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي
لودین صاحب دا مبارزې چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختي د مادي سختي د مسایلو د اقتصادي دومره سختي ولري زه په ایران کې دوکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نظم شارت هم نظم بیرېجم چې ما بوګیر نه کې دیپورت بنه کې او زما کډوالی هم چې سوي دي دا زما د هنر د پاره سوي دي زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم کم خیر ملي خیانت مون نه دي کړی دي چا مون نه دي وژلې دي چا ما سره مشکل نه لري د طالب سره مشکل نه لرم یو ونه یو ځنه زما ټکر د طالب سره دغه دي چې هغه زما د هنر مخ نیولې دي زه خپل د هنر د پاره هغه وطن مو پریسي و دي ماجر سوم د دې د پاره چې دا از ما رسالت دي زه 15 اشکاله په دې مسله کې مفالیت کړی دي دومره ما ځان آماده کړی دي چې زه کولای شي چې نور بشر ته نوري وادونه ته پیغام ورسوم چې راسي مشتاسو ټول انسانانیو په یو صلح او ورولوالي په دې نړۍ کې ژوند وکړو خو نو متاسفانه د زموږ په وطن کې 15 کال د جګړه روان دي د هیڅ چا ارزښ چا نه مني هر چا چې ټوپک پر سره وو نفر ور سره وو زور درلو هغه حاکم دی هر څو چې دغه د لاس کیږي تاسو پر سر کیږي هیڅ خدمت او خدمات هم تاسو نه سول چې وکي قونو راسته ته گزاره وکړه دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم لودین صاحب د ایران د پیسو سره 100 میلیون تومانه زب د پیدا ویزی پیسې ورکړې یم 100 میلیون تومانه دا به ډالر بو کې لزره ډالر بو کیږي
بله بله بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په غونډې هوادونو کې البته لزګونه زرا پراته دي ژوند ډیر په کډاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي روشن صاحب راځي چې لږ زرا عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زرا اخوالال شو تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري او 25 کاله مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري
وګوره لودین صاحب یوازنه ژبه په دې دنیا یوازنه ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی و ناران دی 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی مشتاسو افغانستان پاکستان هندستان ساری ګاما پدانی سا وایو ایرانیان دوری می فاصله سی وای او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای دا سی نوم دی په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې 15 زره دی 6 زره دی 10 زره دی 10 دی او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله است او د دې موسیقي سره گزاره کوي او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسي زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، پارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لار دی، یو نوت دی ورسره خبرې کوي.
بله،
دا طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دباره کې سندرې وایي، د خداوند دباره کې زنده سندرې وایي، د اصحابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی، او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علما ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعرې جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعرې جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼې بدل سوي، اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی. خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانی چې وایي، نور اندوالان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حال هول کوي. خو تا نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی. موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي. د هر د باد جغ موسیقي دی، د دیواناتو جغ موسیقي دی، د باران جغ موسیقي دی. خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی. هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات راغلی، په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نه سو، ماته چانس برابر نه سو. په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ، چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و، د قندار و. دوی ته ما تللی چې متول چې ته څوک یې، ما وه چې زه مستان روشن نومېږم او سندرغاړ یم. ما تول چې څه چې زده ده، رباب دی زده ده، هرمونیکه تابله دی زده ده. ما ول چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسین یم. د دې په بغل کې بل طالب مولا ناس او مات و چې دې پسې ما ګرځا ورته په پتو خپل شو بابا کما و چې مولوی صاحب زه شوغي نه یم زه یو ملي سندرغاړی او حماسي سندرغاړی ما زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د مو فرنګیان په سره مات و چې تاسو ښه خبرې کوي ول چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کو سریال به جوړ کو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو شته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې شزه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د شزو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم او ملزوم ده او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم ده یوازې دوی با چې یو ځای به وسي وګوره ستاسو رادیو یو بګراند لري د ازادي رادیو یو بګراند لري هغه یو موزیک دی